د مشال ریډیو اوردونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخم او تاسو په دې خبري غړي کې هرکلی وایم. هله دا چې تاسو خې د خبرونه را سره واوري تر اخره پورې به تاسو ته بیلابیل ریپورتونه وړاندې کوو او په تازه حالاتو به مو خبر ساتو. له بیلابیل سیمو تاسو ته ریپورتونه لرو. تاسو زموږ د خبرونه او نور خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لومړی خبرونه د خبرونو سر ټکی د خبر پختونخوا په کورمه کې نامعلوم وسلوالو په دو بریدونو کې څلور کسان وژل دي. بلوچستانو په ټول پاکستان کې د مظاهرو پیلولو اعلان کړی دی. په کابل کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په کورمه کې نامعلوم وسلوالو پر مسافر وړونکو ګاډو په ډزو کې څلور تنه وژلي او درې ټپي کړي دي. د کورمې یو پولیس افسر د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو لومړی د سدې پله ته نږدې پر مرکزي لاره له پړه چنار پر روان موټر ډزې وکړې او ورپسې یو مسافر وړونکی بس په نښه کړ. د پولیسو په وینا په وژل شوو کې یو پاکستاني پوځي چې په بس کې ناست و هم وژل شوی دی. یو قومي مشر ملک عبدالولی خان نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د نامنیو مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې هر څوک په داسې بریدونو کې ککړ وي باید ونیول شي. د چات هیڅ چاتروسه پورې د دې برید ذمواري نه ده منلې. په کورمه کې په دې وروستیو کې پر مسافر وړونکو ترانسپورټ ګاډو د ډزو پیښې زیاتې شوې چې سنی او شیعه پکې په نښه کېږي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ورغلی دی. مولانا فضل الرحمن د جنوري په 15 د دې سفر مخکې مشال ریډیو ته ویلي وو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه په دې سفر کې به کوشش وکړي چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمن ترنګلتیا کم کړي. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته پټنځینو ورکړي دي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. خود طالبانو حکومت دا تورنه ردوي او وایي چې د داعش په لیکو کې ورغلي پاکستانی وسلوال په افغانستان کې کیدونکو حملو کې لاس لري. اسلام آباد بیا دا تور بې بنیاده بولي. د جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه کاندیدان علي وزیر او علمزیب مسید په راتلونکو ټاکنو کې د نوماندۍ کاغذونو تر ردېدو وروسته عدالت ته ورغلي دي. علمزیب مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلابیلو بهانو له ټاکنو راګرځول شوي. هغه زیاته کړه چې انتخاباتو ته ځکه نه پرېښول کېږي چې د پښتنو د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی دی. خو د بر جنوبي وزیرستان د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي محمد بلال مشال ریډیو ته ویلي چې د ضلع ریټرنینګ افسر د ان دو څلوېښت حلقې لپاره له 8 نوماندانو څخه د څلورو کاغذونو د نیمګړتیاوو او مقدمو له امله رد کړي چې علمزیب مسید اولی وزیر هم پکې شامل دي. د هغه په نام مسترد شوي کاندیدان کولای شي چې د جنوري تر 10 نیټې پورې په الیکشن ټریبیونل کې اپیلونه جمع کړي. لنن څخه بلوچستان د اسلام آباد پرلت د غوښتنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو خړونو کې د ماورای عدالت وژنو او جبري لادرکیو پر ضد مظاهره پیل کړي دي. د مظاهره د بلوچستان یو والی شورا بلوچ یکجهتی کمیټي په غوښتنه په کوټه، خوزدار، گوادر، کراچي، اسلام آباد او لاهور کې شروع دي. د اسلام آباد پرلت د دسمبر له 6 روان دي. دوی د غلطه له بلوچستانه پر پخو ورغلی و غوښتنه کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي جبري له درکۍ او مورای عدالت وژنې بس کړي او ملګري ملتونه دي د بلوچستان د بشر حقوقو څېړنه وکړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پر دغه پرلتوالو د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړي او امنیتي ځواکونو لپاره یې دفاع کړي. خو د پاکستان بشر حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ دریز غندلې وایي امنیتي ځواکونه باید له سرغړونو منع شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې په کابل کې 14 15 کسان بخنه غړم 25 کسان وژلي او زخمیان کړي دي. د ادارې نن په ایکس خبر کړې بیان کې زیاته کړي چې بدشتي برچی کې پر هزاره وګړو د جنوري په شپږم شوې د بریټ غندي. تر دې مخکې د کابل د پولیس وایند خالد زدران پر ایکس چې په خوا ټوئیټر و لیکلی و چې د سپرلیو په یو ګاډي شوې چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 زخمیان دي. د ازادي رادیو د یو خبر تر مخه دایښ وسوال ډلې د دې حمله زموري منلی ده. دا تر دې مهاله د مشاد رادیو خبرنه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواړئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د کورمیشیا او سنی مشران پر حکومت غږ کوي چې پر خراب شوی امنیت د سترګې نه پټوي او د خلکو د خوندي کولو لپاره د لاس په کار شي.
لدینه مکه چې لا کندوره بتر حل تلونه شي په کور د ګورنمنت فورم د کسان چې کې انوال دي او هغه ته د سنگینه سزا ورکړل شي د فور گرفتار کړل شي.
د لکی مروت پولیس داوا کوي چې د غلطه امنیت برابر دي، خو آیا رښتیا هم همداسې ده؟
تقریبا هفته کې یو دوه درې تاڼو ته ترېټ سم ملاويږي. ما خام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او کوم عام ولستا هغه هم په کورونو کې مطلب بندي.
انتخابات ته لږ وخت پاتې دی، خو په خبر پښتونخوا کې ولې د بخوا په څیر کمپاینونه او هلې ځلې نشته؟
یقیني صورت حال هم نه دی. کله خلک وایي چې الیکشن شته، کله وایي نشته. چې کله دا ورځې به شوې چې را نږدې به شو الیکشن، نو بس یو غر غور به جنډې به وي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. اولنی رپورټ تبور شو په کورمه قبیلې ضلع کې نن نامعلوم وسلوالو د سورلو په ګاډو دوه جلا جلا بریدونو کې لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واردل څلور کسان وژلي دي او درې ژوبل کړي دي. په دې کې ښځې هم دي. دا پیښه په کوزه کورمه صدې پل سره نږدې په مرکزی لار رامنځته شوې د حملې زمورې تر اوسه چا نه ده منلې. په سیمه کې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د پیښو وروسته یې سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات روان دي. په کورمه کې لیبي مودې راهیسې پر مسافر وړونکو ګاډو حملې کېږي چې له کابلې د شیګانو سنیانو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې ده. دواړو خواوو په همدې مهال جرګې هم کړې دي او د یو بل سره تر خبرو وروسته یې حکومت ته څو څو ځلې ویلي چې امنیت دې خوندي کړي. په دې اړه نور تفصیل تاسو طارق ورغځي وایي.
په کوزه کورما کې د سدې تاڼۍ یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته په 1 جنوري ویلي د اتوار په سهار پر ګاړو د بریدونو دوا جدا په خیره مسته شوی چې پکې د یوې زنانه په شمول ټول وطنانو ته مرګ ژوبلا وړدلې. د پولیسو چارواکی وای په سیمه کې وسلوالو لومبې د سدې پل سره نږدې پر مرکزی لا پړچنار راغله پر فلډر ګاډي ډزې کړي او بیا ورپسې په هم هغه ځای کې فلانکوچ ګاډي پنخه کړه. د هغه په خبره په فلډر ګاډي کې پر ډزو لګیدلې سلور تنان عام مسافر ول، خو په فلانکوچ کې ناس کسان د آرمی ځواک سره تعلق لرلو چې په هغه کې یو عسكر مړ او یو بل زخمی شوه. چارواکي زیاتوي سیمه په خپل ولکه کې اخستي او په ګاډي کې تختدلي وسلوالو د نیول لپاره هغلته لټونی عملیات هم روان کړي. په کورما کې دا ګاډي په داسې وخت کې په نخښه شوه چې په سیمه کې سنیان مسافر په بلابل ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلی. بلخوا د سودیانو شپږو قومونو مشرانو پر مسافرو شوه تازه برید غندلې او ویلي چې دوی په خپل علاقہ بیگونه خلک نه خکولو دغه اقدام حمایت کوي او نه بل برداشت کوي چې داسې نوړه کارونه پر سیمه وکړي. د سدی ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته د اتوار پر ازویلی ک پر مسافرو د روان بریدونو لړۍ ونه درېدل نو سخت توان به ومومي.
دې پیر کواریان طرف ته تعلق نشته د دهشتګردی دی. ویلی چې هغه کې اهل سنت هم رشي ویلی اهل شتشی هم رشي مو حکومت نه غوښتنه وکړه چې دغه هغه تور کا کرکسون تو چوک مجرم دی به ګناه خلک نه مجرمون دو ورسی هغه ته د سزا ورته مو دیشي کې د حکومت مرګري
په لارو کې د فرقي او مسلک پر بنیاد مسافر نه خکولو دا سلسله په اکتوبر میاش کې سنی او شیعه ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس پیل شوه. تر اوسه په پیښور هنګو درنی چرخیل ششو صحرا تختګ نستیکوټ او ولی منګولو کې د مسافرو ګاډي په نخښوي چې په کې لدواړو ډلو تر 25 پورې تنانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. په سیمه کې تر بریدونو پاس حکومت تر 500 زیات کسان د درې ایم پی او لاندې نیولي او بل دا چې انټرنیټ هم هغلتا تړلې دي. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر حاجی رؤوف حسین مشال رډیو ته ویلي، په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد حالات خرابول د یو منظم سازش لاندې روان دي چې مخه حکومت نستلی شي.
لدینه مکه چې علاقہ نوره بدتر حالت طرف ته لول شي په کور د ګورنمنت فورن د کسان چې کې انوال دي هغه ته د سنگین سزا ورکړل شي، د فور گرفتار کړل شي او دا تنظیم تنظیمونه د بھرپور طریقې سره سرکوبي وشي او دوی خلاف د سخت ګورنمنت اکشن وکړي. که نه وخستو نو معلومه خبر ده کورما به دوباره به د منې شکار کیږي. 2007 والا خبره وي.
په کورما کې پر مسافرو د بریدونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یو ځای احتجاجي غونډې هم پیل کړی دی. په دغه لړ کې اول هغوی په اسلام آباد کې کېناستل او بیا د پېښور په بجا خان مرکز کې د اتوار په شپه راغونډ شوي ول چې پکې د سیمې امن بیرته پر قائمېدلو خبرې کړي. د میرباغ یو مدني فعال پټان عبدالخالق غونډې ته ویلي، کیو بلته احترام لري نو هیڅ کله به پخپلو کې ون خلیږي او نه به بلته موقع په لاس ورشي چې د سیمې امن ورته خراب کړي.
ایمون نستی تا ډیر خندانو نانو استی څنګه یې مزوانو نانو استی تل مافتا هغه څه زره ورو ټول نظری خبر ادا دی. کوم خالق ته ځون کو سرور نه غنی همیشه د پر هغه خالق نه کمی کی. کوم خالق ځون کو سرور و غنی ته ځو کو سرور یم بس هغه خالق به پاسو ته نه سی. یو مو یو تخپل غلطی اپو بل باندې چو یو مو یو تخپل کمزوری اپو بل باندې نو ملګرو دا کازه کوم او کته کوي او کو چوکی کوي دا غلطه خپل از غلطیم بس دغه خبرې ته توجه ورکول بل ته بده نه.
په کورما کې پر 13 جولای 6 ډلو د امن یا مویده کړي چې په هغه کې د لیکل شوی چې د تګ را تګ لارې به پر یو بل کلو ساتل شي او نه خوخه پیخه پر رامنځته کې دلو سوق به بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به مکور کوي. په مویده کې دي چې کچا د دې خلاف ورزي وکړل نو 12 کروڑ روپې جرمانه به نه اخستل شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
اور ریزن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د ټول خبرونه روانه دي او تاسو کولای شئ چې التا نه واز زموږ خبرونه واوري بلکې ویډیوګان شته دغه هم تاسو وګورئ. په لیکلې بڼه باندې رپورټونه باندې رپورټونه شته دغه تاسو لوستلی شئ او هغه ملګرو دوستانو سره هم په اسانۍ شریکوي شئ. اوس یو رپورټ ته ورزو. د خیبر پختونخوا د لکی مروت ضلع خلک له ډېرې مودې راهیسې له بې امنۍ سر ټکوي. دوی وایي یو پلو وسلوال هلته شتون لري او بل پلو د مجرمانو داسې ډلې شته دی چې د ولس ژوند یې په خطر کې اچولی دی. خو د دې ضلع پولیس ویلي چې هلته امن تر پخوا ښه شوی دی. د دوی په وینا د وسلوالو او مجرمانو پر ضد د ولس په مرسته ګامونه پورته کوي. خو مشال د ریډیو سره ځایي فعالانو په خپلو خبرو کې ویلي چې پولیس باید د ناامنۍ په پیښو سترګې پټې نه کړي او د ټولو ناامنۍ پیښونکو کسانو پر ضد باید بې توپیره کاروایی وکړي. په دې هکله بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د لکی مروت انظامی وای ځایی قبایلی مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د وسلوالو او جنایي ډلو پر ضد به د امنیتی ادارو هر ډول مرسته کوي. د لکی مروت د پولیسو ډی ایس پی عمر دراز خان د جنوري پر شپږمه مشال راډیو ته وویل چې قبایلی مشرانو دا ډاډ د جنوري پر پنځمه د ګمبیلی په تاڼه کې د سوي غونډې پر مهال ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په لکی مروت کې اوس طالبان نسته خو د ده په وینا تر څه حده مجرمان موجود دي.
طالبان خو دلته اوس موجوده نشته. دا کریمینل لک خلک شته دا سي ټولګي ټولګي 10 کسان 15 کسان او مین سړکونو باندې نه وي خو چته غر کې سورنګ کې پراتی وي چته په درګه کې چرته ولیدلی شي.
عمر دراز خان وویل پولیس او نوري امنیتی ادارې په هیڅ صورت د ولس لمرستي او همکاري پرته نسی بریالي کېدای. لنو موړي مې پوښتل چې آیا ل ځای قبایلی مشرانو د مرستي هدف د وسلوالو پر ضد ل پولیسو سره ټوپک راخستل دي او کڅنګ؟ هغه وویل
بالکل ضرورت ٹائم کی راغستیم دی اور اخلیو ما چی ضرورت شی غریب پخپل دا ویلا چی کلا من تا ضرورت دی ایون دا چی کزمون وینیم ضرورت راغ نہ من بداغ نہ نو بستو کی بو. نو چی زما علاقہ کے دہشتگر گرزی خو زما زای کے بدامنی جوڑائی کنا دا غیر پارا گرزی نو عوام غواڑی چی زمو پا علاقہ زمو بخاور من داخلت نور ناراضی کاغر سوکوی.
په جرګه کې شریک یو ځایی قبایلی مشر مولانا اسدالله مشال راډیو ته وویل د غونډې پر مهال د سیمې د امن په ګډون پر یو شمیر نور مسلو خبرې وسوې. د ویل له ټولو غاړو څخه یې غوښتنه دادا چې د لکی مروت امن پر ځای کړي او هلته میشت خلک ونه ځوروي. له مولانا اسدالله څخه مې وپوښتل چې آیا رښتیا هم دوی د پولیسو ترڅنګ د وسلوالو پر ضد ټوپک راخیستو ته تیار دي او که څنګه؟ هغه په دې اړه وویل
دا حکومت کار ده که د عوامو کار ده. مونږ څه جنگ خو نه کوو کنه که مونږ جنگونه کوو مونږ جنگونه ته خو نه لایق کنه دا خو د حکومت کار ده حکومت په امن راولي موږ په دې څه کار ده.
په لکی مروت کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې خلک له ناامنۍ سر ټکوي او پر ریاستي ادارو غږ کوي چې د دوی په سیمه کې د وسلوالو مخه ونیسي. ځایي خلکو د دې لپاره د ولسي پاڅون په نامه پراخ احتجاج هم کړی و. د هغه احتجاج مخکش او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ملک ریاض مشال رډي ته وویل د پولیسو دا خبره غلط بیانې ده چې ګواکي په لکی مروت کې حالات ښه شوي دي.
تقریبا هفته کې یو دوه درې تاڼو ته تریټ سم ملاویږي او حالات د لکی مروت بالکل هماغه شاهدي ځکه چې ماښام نه بعد نه پولیس والا بهر وتلی شي او نه دلته چې کوم عام ولس ته آغا هم په کورونو کې مطلب بند دي او مشرانو ته هم تکلیفي ډیر زیات.
ملک ریاض زیات کړه چې دوی د امن پر ځای ساتل د ولس نه بلکې د ریاست او ریاستی ادارو ذمہواري بولي. د لکی مروت په ګډون د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې داسې دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې په ځانګړې توګه پکې حالات ډیر خراب شوي دي. ځایي ولسونه د پاکستان امنیتي ادارې په دې تورنوي چې د وسلوالو پر بیا منظمېدو او فعالیت یې سترګې پټې کړې دي خو امنیتي ادارې وایي دوی د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیاتو ته ژمن دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس موږ اوریدل شي. دغه اپ تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونې اوري او همداراز ویډیوګانې کتل شي او رپورټونه لوستل شي او دا په موبایل باندې تاسو رینو تاسو ارزه دا د ځان سره وړل شي نه مشال ریډیو تاسو سره پارځي کې بي او که غواړئ چې فیسبوک یا ټویټر د لارې ملګرو سره د دې څه مواد شریک کړئ هغه هم تاسو په اسانۍ سره د مشال ریډیو د موبایل اپ چې فری او وړیا اپ ته داغې نه کوي شي. اوس یو رپورټ تاسو ته دروړو. د بر جنوبي وزیرستان لپاره د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې د دې ضلع د قومي اسمبلۍ د یو او د صوبې اسمبلۍ د دوو چوکیو د ټاکنو لپاره انتظامات بشپړ کړي دي. البته د ځینو کسانو د نوماندۍ کاغذونه مسترد شوي په دغو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ یو علي وزیر او بل علمزیب مسید هم شامل دي چې د انتخاباتو کمیشن اسناد نه دی منلي او وایي چې دوی اسناد ځینې نیمګړتیاوې درلودي او په دوی ځینې مقدمې هم درج دي خو دغه دواړه عدالت ته ورغلي دي او وایي چې د انتخاباتو د کمیشن دا فیصله نه مني او پکار ده چې دوی ته اجازه ورکړل شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اشتیاق مسید په دې حق له نور تفصیل درته وایي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتخاباتی کمیشن مشر مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د قومی اسمبلی 1/6 ان 2/4 او د صوبائی اسمبلی 2/6 پی کے یوسل نہا او پی کے یوسل لازبن یوسل شپیش کسانو کاغذونا جمع کری دی او دا وقت د انتخابات د پورا کیما مرحلہ رونا دو د انتخابات کمیشن مشر محمد بلال پدگی براکشے ویائی
دس تاریخ پورې دا الیکشن ټریبونل دی اکسپټ یا ریجیکټ دا به اپیل وی دا بیا فیصله کوي اپانا بعد 11 تاریخ پورې ریټرنینګ افیسران صاحبان دا فارم 35 بیا ریوایز کوي 13 جنوري کې اسمبلی الاټمنټ کوي
د سویلي وزیرستان دوی ضلع قومي اسمبلی 1/6 ان 2/4 باندې د علي وزیر او عالمزیب ماسید کاغذ په سوا جارت کړي شوی دی عالمزیب ماسید په دغه براکښې ویایي
خبر ہم کریے
وزیرستان انتخاباتی کمیشن مشر محمد بلال ویائی چه دی رتلن کی میاش فبروری او تم انتخابات دی پورا تیوری پیرا کری دی
جنوبی وزیرستان حوالے بالکل تیاری بالکل کمپلیٹ دا مہینہ ٹول میٹیریل غلے ہو 8 فروری کے بالکل الیکشن دا جی دا ریکویسٹ کوم ساؤتھ وزیرستان پروال عوام کا دا مہربانی ہوگا جی 8 تاریخ پورے دا انشاءاللہ تاسو بیا ووٹ واچ ہوئی دعا پانا تاسو کا ملوائے گی یوا شین دا نیشنل دا پارا قومی اسمبلی دا پارا یوا سپین وی صوبائی اسمبلی دا پارا ټول ته دا ریکویسٹ دا درخواست دا مہربانی ہوگا دا قوم دا پارا ملک دا پارا دا بیا ووٹ بیا کاسٹ کئی
د سویلی وزیرستان دوی ضلع او تلاکا او تا اتیا زرا شپیش آوا پنزا اویا ووٹرون وو د روتین کې میاش د فبروري په اوتما د انتخابات په ورځ وو د خپل ووټ حق استعمالوي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل دولکنه زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګان شته تاسو ورشل ته ځان سبسکرایب کړئ او وی ګورئ په بلوچستان کې ځینې سیاسي ګوندونو مېرمنې کاندیدان شکایت لري چې په عامو انتخاباتو کې د هغو سیمو ټکټونه نه ورکول کیږي چېرته چې د هغوی پلویان موجود دي د ښځو د حقونو لپاره فعالان دا یو غیر جمهوري عمل بولي او غوښتنه کوي چې باید سیاسي ګوندونه دې ته پاملرنه وکړي په دې هکله د ایوب ترین رپورټر
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د زیاتره سیاسي جماعتو لخوا د شوزو لپاره پر ځنګړې شوی 5% کوټه یا برخه باندې و شزینه کاندیدانو ته ټیکټان ورکول شوی دي خو په دوی کې زیاتره ته پر هغه الکو باندې په انتخاباتو کې د برخې اخستلو په خاطر ټیکټان ورکول شوی دي چیرې چې د یادو سیاسي جماعتو پلویان یا ووټران نسته او کستانو بیا لږ دي، چې له امله پر یادو چوکیانو د میرمنو کاندیدانو لپاره د بریالیتوب امکانات ډېر کم ښودل سوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي کمیټې غړي میرمن ثنا دورانی وویل
په بلوچستان کې دا روایت عام دی. پولیټیکل پارټیان په ذهني طور باندې دا سوچ وایي چې زنانو کې پولیټیکل ویژن نستا یا زنان چې دی هغه جنرل الیکشن نسی کوي. 5% کم کوټا د الیکشن کمیشن غا دی. د پښین زنان رواخي په مستوم کې ټیکټ ورکي، د مستوم زنان رواخي په جوب کې ټیکټ ورکي. کاغذ یې کې پارټي هم سترنګ نه دی، د پارټي خپل ووټ بینک نه دی، خالي کوټا پورا کومنګ د پاره چې دی پولیټیکل پارټي زنان ته یو ځای یا بل ځای ټیکټ ورکي.
د ډول د شجو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی وایي چې دوی په دې ترڅ کې د سیاسي جماعتو سره ډیر کار کړی دی، چې له امله د صوبې په ځینو برخو کې هلته وشځینه کاندیدانو ته ټیکټان ورکول سوي دي، چیرې چې د میرمنو خپل کورونه سته.
اول هم یو چارټر ډیمانډ پیش کړو د سیاسي پارټیانو لپاره چې هغه په دې باندې یو عمل درآمد وکړي او هغه زنانو په ټیکټان چې دی ورکي په جنرال نشستانو لپاره، هغه جنرال نشستونه چې دی هغه باندې دی هلته ټیکټ ورکي چې هلته د دې الکا بابي د دې سره سره باید چې دا د ګټنګو چانسز د دې هلته کدا نم وګټي، کم از کم دونی ووټ خدا واخی چې دا یو نارینه سره په مقابله کې په یو شل لیول راسي. نو سبا دا ونه وای چې یاره زنانو ته څوک ووټ نه ورکي او موږ په دې باندې په جنرال نشستانو باندې دینه درو. تیر ادوار کې موږ صدر غوسو لیکل دا واره کې صدا سي زنانې مخ ته را لې چې اغه ته اغه علاقې ورکړل چې کم غد د اهلکا باب او هغه باندې موږ خوشاله یو.
شاغلی خلجی غشتنه وکړه چې په اسمبلیانو کې د شوزو لپاره پر ځنګړ سو چوکیانو تر دوه واره زیات وای وي میرمن ټیکټ نه ورکول کیږي. دا ډول به وزیاتو میرمنو ته د پارلماني سیاست کولو موقع په لاس ورسي. دلته ډېری کارپوهان د دې پړه پر انتخابي کمیشن وراړوي او وایي چې انتخابي کمیشن پر دې سترګې پټ کړي. په دې ترڅ کې د کوټې نامتو خبریال وطنیار خلجی زیاته کړه چې انتخابي کمیشن دې سیاسي جماعتونه پابند کړي چې چیرې ووټ زیات وي نو هلته دې وشځینه کاندیدانو ته ټیکټان ورکوي.
اداره الیکشن کمیشن اف پاکستان ډیر غفلت دی. ګوره دا یو 5% پولیټیکل پارټي سیاغه په الیکشن کې ساخي. قانون دا دی سیاغه به په دې کې 15% زنان اسکمی دي هغه به درې. خو له بده مرغه زنانو سره پولیټیکل پارټي سکم دي هغه زیاتوب دا کوي چې زنانې په هغه ځای کې ودرې چیرې دغه پولیټیکل پارټي یو درزن ووټ هم نه وي. او په کار دي سي الیکشن کمیشن پولیټیکل پارټیانو سره په دې معاملې باندې کښېني او هغه د دې پابند کی چې په کوم ځای کې د دوی ووټ بینک زیات وی باید سی الته زنانی امیدوار استودري.
په دې اړه مشکل په کوټه کې د الیکشن کمیشن د ویان نه محمد سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دا هر سیاسي جماعت خپل حق دی چې پر کوم سیټ یا چوکۍ کوم میرمن د کاندید په توګه نوموي یا ټکټ ورکوي، ځکه چې د نوموړي په خبره د الیکشن کمیشن په قانون کې دا نه دی ویل سوي چې شدینه کاندیدان به هرومرو پر هغه چوکۍ درول کیږي چیرې چې دا غو سیاسي جماعت زیات ووټ ولري. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې قومي اسمبلی په کال 2018 کې د یو قرارداد د لارې پریکړه کړې وه چې هر سیاسي جماعت به په عامو ټاکنو کې د ګوند و شدینه غړو ته په سلو کې پر 15 چوکیو نیغ په نیغه په انتخابات کې د برخې اخیستلو په خاطر ټکټ ورکوي. د دې ترڅنګ د شوزو لپاره په کامیو صوبایي اسمبلیانو کې د ځنګړو چوکیانو 3% برخه جلا ده، چې له امله د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا د بلوچستان څخه د کامی اسمبلی د 3 ځنګړو چوکیو لپاره 12 ښځینه کاندیدانې او د صوبایي اسمبلی د 12 ځنګړو چوکیانو لپاره 45 میرمنې کاندیدانې و مخته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې د ووټرانو شمېره 5,01,000 ده. په دې کې 1,50,000 نارینه او 3,50,000 ښځینه وټرانی یا رای ورکونکي شامل دي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروي کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګوره او پر رادیو هم واوره.
دا خبرونه تاسو د شورو پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې پر ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس مګورې دغه اونیز خبرونه چې د خزو د حقونو په اړه پکې تاسو بلابل خبرې اوریدې شو د مخکخو خزو خبرې پکې اوري او ګوري د سه شنبه نه شروع او زیارت یعنی د سه شنبه چهار شنبه او پنج شنبه پورې تاسو ته مشال ریډیو نشریږي. اوس به د خبرونو لنډیز وره. د خبر پختونخوا د کرمی پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نن پر مسافر وړونکو گاډو په دوه جلا جلا بریدونو کې څلور تنه وژل شوي او درې نور یې ټپن شوي دي. پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته ورغللی. تب دا سیال کې دا چې مولانا د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې غواړي په کابل کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ ترنګلتیا کم کړي. د جنوبي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه کاندیدان علي وزیر او علمزیب مسید په راتلونکو ټاکنو کې د نوماندۍ کاغذونو تر ردیدو وروسته عدالت ته ورغلی دي. دوی وایي چې دوی سره زیاتې شوې او په کار ده چې کاغذونه یې نه رد شوي. انتخابات د فروری د میاشتې په اتمه کېږي او د بر جنوبي وزیرستان د ټاکنو د کمیشن یو چارواکي محمد بلال مشال ریډیو ته ویلي چې له 8 شرماندانو څخه په دغه ضلعه کې د څلورو کاغذونو د نیمګړتیا او مقدمو له امله رد شوي چې پکې علمزیب مسید ولی وزیر هم شامل دی. دغه په وینا د جنوري 13 پورې دوی د دې فیصلې په خلاف اپیل کوي شي. لنن څخه بلوچستان او د اسلام آباد پر لټ د غختنو په ملاتړ د پاکستان په بیلابیلو خرنو کې د موري عدالت وژنو جبري لدرکی او پر ضد مظاهره پیل کړې دي. د اسلام آباد پر لټ د دسمبر له 6 روان دي او دوی غختنه کوي چې په بلوچستان کې د جبري لدرکی او موري عدالت وژنې بس شي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور حق کاکړ دغه پر لټوال د سوالو په ملاتړ تورن کړی. خود د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو د څار نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل د کاکړ د ریز غندلې وایم نتیجو کونه باید له سرغړونو منشي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې ویلي چې په کابل کې په پرنی 14 کې د وژل شو او ژوبل شو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د خبرونو لنډیز مور د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لکه څنګه چې تاسو په خبرونو او د خبرونو په لنډیز کې اوریدل په کابل کې 14 شبیده او په دشتي برچ کې په دغه 14 کې اکثر شیعه هزاره وګړي په نخښه شويدي. ملګرو ملتونو د برید غندل دی او له طالبانو د حکومت او له طالب چارواکو یې غوښتنه کړې چې افغانانو ته باید خوندي او محفوظ ژوند برابر کړي. په دې حق لا زموږ د همکار ریپورت اورو.
تکیهگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده با همو تکیه داشت.
د کابل د دشتی برچی د تیر شپې 14 کې د وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی د چې د خپل وژل شوی وراره پاړه غیږي
در صرف نظر کرد مصروف به
وشت کلن. محمد علی درې خویندې او دوه ورونه لري خو د یوې اتکسیزې کورنۍ ټول مسؤلیت ورتر غاړې وو. هغه د کابل پوهنتون د جیولوجي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصل و مګر د جمهوریت له سقوط وروسته یې د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښود او د خپلې کورنۍ د مالي ملاتړ لپاره یې کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وایي تېره شپه په همدې کاسټر کې چې 14 پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې وو چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې بلې کاسټر کې سپاره وو یا زخمی کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته را نخلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د 14 مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې چاودنه کې شلو تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تیره شپه په خپل اکسپانډری کلی په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما نن په خپل اکسپانډه د تیر ماښام د ټپیانو وژل شوي یو شمیر پنځه ویشت تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د چاودنې مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه نوي سلنه کم شوي. هغه دا هم وویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل. په دشتي برچې کې له دې چاودنې وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډه د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسیونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د دې چاودنې مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې یې چې په خپله اکسپانډه یې خپره کړې لیکلي، دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېر یوه لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلې او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې ډېری حل شوي، نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوې کلي او دا قام په دې پیوږي چې سیاست څه دی او سیاست اختلاف رای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلوں کے نمرو کز امنگ بچی مریدہ بھی گارے دلیا سا یا دلوں کے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیشتے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دوی سمر دا پوج مشر دیو سمر دا پاکستان دیلو مشر دا ترون والا خلق دیل تی پورتا کڑی کلاشن کو زناڑے ساتھ چولی دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چی کم آمن زمونگاو آقا واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجی او ریدائی سی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همدا اوس موږ اوریدلای شي او د مشال ترانا لاندې بحث کې لږ څنګه چې تاسو واوریدل په بیلابیلو امنیتی او ټولنیزو سیاسي مسایلو بحثونه کیږي. دا تاسو په بی ڈی وی شکل باندې هم د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب لارې کتلی شي. اوس یو رپورٹ ته ورزو په داس سال کې چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د فروری د میاشتې په اتمه به عام انتخابات کیږي. د خبر پښتونخوا په ډیرو برخو کې د سیاسي ګوندونو لخوا ډیرې هلې ځلې نه ښکاري. د تیرو کلونو په نسبت دا کال ډیرې جلسې او د کمپاینونو غونډې نشته. خلک وایي د دې وجه غیر یقیني صورتحال او بی امنی ده، ځکه چې ډیر سیاستوال فکر کوي چې ښایي انتخابات بیخي ونه شي نو ولې خپل ژوند ته خطر پیښوي. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټور.
ټول ټاکنو ته خوشه میاش پاته شوه، خو د یو سیاسي ګوند یا د دوی د امیدوارانو لخوا هم تر اوسه هغه شان هلې ځلې په نظر نه راځي کوم چې به وړاندې کېدلې. ځینې خلک یخ او سخت موسم یادوي، ځینې غیر یقیني صورتحال، او ځینې وایي ګرانې او بدمنې خلک ډېر غیزمن کړي دي ځکه څوک نه راوځي. دا چا صدر رفاقت الله وایي چې د دوی ضلع د صوبې په سیاست کې یو ځانګړی اهمیت لري او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب خان شیرپو په شمول د عوامي نېشنل ګوند مرکزي قیادت هم دلته نه ټاکنې کوي، خو بیا هم هیڅ حل ځلې نخکاري.
زما په خیال خو غشن د حل ځلې نشته، هغه وجه دا چې یو موسم ډېر زیات یخ دی خلک روزي نه. دویم خبره دا ده چې لکه هغه شانتې یقیني صورت حال هم نه دی، کله خلک وایي چې الیکشن شته کله وایي نشته. دا شانتې مخ کړل کې په پی ټی آی عدالت ته لاړل د الیکشن د ډیلی کولو لپاره، بیا واپس چې کوم دی په سینټ کې دغه قرارداد پاس شو، نو دا غیر یقیني صورت حال له وجې هم هغه شانتې اکټیویټیز نخکاري. مخکې ډېر زیات وو چې کله دا ورځې بشوي چې را نږدې بشوي الیکشن نو بس یو غر غور بو جنډي وې فلیکسونه بو سیاسي ګیدرنګ بو دا ټول شوزنه بو
شنو کې خبريال محمود جان بابر وای چې دته یوازنه وجه د پاکستان تحریک انصاف خکاری ځکه تر څو د هغوی د قسمت پریکړه نه وي شوی نو دا صورتحال به همدارنګ وي
د دې ټول غټه وجه د پاکستان په سیاسي ماحول کې بي یقیني ده او بیا د دې غټه وجه دا ده چې تر څو پورې د تحریک انصاف د قسمت فیصله نشوي نو په پاکستان په الیکشن کې ګرمه ګرمي نه راځي ځکه چې دلته څومره خلک دي او هغه په پاکستان کې انتخاباتو سره سنا سره تعلق ساتي نو د هغه د عمران خان پارټي سره تعلق شته ځکه چې هغه خو په د عمران خان حامیان دي نو هغه هم یو تعلق دي یا هغه د هغه مخالفین دي د نورو پارټو خلک دي هغه هم یو تعلق دي خو زه د خپل غنم کچرته د عمران خان پارټي ته د الیکشن اجازه ملو شنو دا په پاکستان کې به د الیکشن د هلي زلي وړ ډیر زیات شي خو تر اوسه پورې لا نور جماعتونه چې کم دي نو د هغه هم لا سمود نه جوړ شوی
د جماعت اسلامي لخوا پیښور پی کې دو اوایم حلقې نه امیدوار افتخار احمد مشال لیډو ته وای چې د ادارو لخوا د امیدوارانو په وړو وړو خبرو تنګول او بیا ګرانه او بدمنه ولس ډیر زپلی نو ځکه خلک ډیر کم روزي
دا چې کم حالات شروع دي روان دي چې کم کلو میدان نشته لري د الیکشن لپاره غو تقریبا هر کال هر ځل چې دا سې الیکشن راځي نو یو طرف ته جوکو زیات وي خو بهرال دی ځلې دا سې حالات چې دا کاغذونه مسترد شو د ګورنمنت سې داریم تنګول کوي مختلف قسمه واړی واړی مسلې خلکو تر وباسي چې تر بجلی بل چې تر ټلیفون بل نو خلک په دغه غم اخته کړی دي ولې ځلې هغه وخت به شروع کیږي چې خلک لکه فری مایند شي سوچ یې یو شي دویم سات ته دار چې کوم خلکو به حالې ځلې کولی منډي ترړې وې کولی غریبانان په خپل ځان اخته دي د دې ګرانې سره مخامخ دي یا چې کوم بدامني دي یا سدي نو بهرال ډیر صورتحال ډیر خبري داسې دي چې هغه د الیکشن کې دوه کې رکاوټ ته
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د فروری په اتمه ټول هیواد کې ټاکن اعلان کړی دي د کوم لپاره چې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وخت پای ته رسیدلې ولې د کوم امیدوارانو چې کاغذونه مسترد شوي دي په هغې اپیلونه او اوریدنې هم روانې دي بلخو 2013 ټاکنو کې وخت تر لاسه کوونکي د پاکستان تحریک انصاف نه دا وخت الیکشن کمیشن د بیټ نه خاغستې ده چې ګنې دوی د پارټۍ دننه یا انټرا پارټي الیکشن د قانون خلاف وو ولې په دې اړه په 9 جنوري هم پېښور هایکورټ کې اوریدنه ده او پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ کې هم درخواست دایر کړې ده شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال لیډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي منځنۍ سپا شپږ 121 کیلو هرتز لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته 2,110 1,930 او 1,550 کیلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو د مازیګر له 6 تر 8 بجو د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه لارو مګ واورې د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ 44 غنټه خبريږي د خبر زلې د پولیسو د کمیټې مشر وای د دوی پولیس سرتيري چې په نورو بندي بندوبستي ځلو کې د اضافي کار لپاره ګمار شوی باید بیرته خبر زلې ته ولګل شي او ماتل شوی هغه دی بیرته بحال شي جانگیر خان افریدی دا سرګندون مشال ریډیو سره په مرکه کې کړی دی وای چې که حکومت دا کار ونه کی نو یره دا چې د خیبر پختون د خیبر ضلع امنیت به لا نور بسې خراب شي داغه په نه په بیلابیلو برخو کې پولیسو ته ضرورت لري او غواړي چې خصوصا انتخابات را روان دي په هغه وخت کې د پولیسو نفری زیاتوي فرهاد شینوار په دې حقله نور معلومات درته وای
د قبایلی ضلعو د موجوده پولیسو کمیټې د خیبر ضلع مشر جانگیر خان پردی وای چې دوی سره د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو په وخت کومې وعدې شوې وې په کار د هغه پوره کړل شي او د دوی غوښتنې دې ومنل شي
چې کوم اف ار پی یا سی ٹی ڈی یا اسپیشل برانچ لای کوم کسان ورکړي دا شفټینګ یې کړی چې دته 10 تاریخ پورې واپس نکی و دا کوم چې تنخواګانې بندي په اف ار پی کې سی ٹی ڈی کې اسپیشل برانچ کې داغه و دا کوم چې سسپینډ دی و دا شوکاز نوټیس دی و ډیسمس کړی دی پونده خبرو کې چې دا 10 تاریخ پورې بحال نکی نو موږ چې کوم دی د پولیو نام بایکاټ وی د الیکشن نام بایکاټ وی څومره قرباني چې نورو فرصونو ورکړي دا
د خیبر زلی د پولیسو یو بل مشر مظهر خان وای چې په کار ده د خیبر پختونخوا بندوبستی زلو په سیر د پولیسو رولز لاندې برابر حیثیت ورکړل شي
چې موږ سره کوم وعده شوی چې تاسو به پولیس لا رنګ ټورن چې کوم دی ووړی نو هغه تر اوسه پورې چې کوم دی دې د وعده د موږ سره پوره نه کړی خو موږ له رنګونه چې کوم دی راکړ موږ ورته چې دې له قانوني شکل ورکړی وزیر اعلی صاحب موږ سره وعده کړی چې کوي موږ نه پویږي چې ولې دا تر اوسه پورې چې کوم دی دا د موږ نوټیفیکیشن دی ولې نه جاری کړي
د خیبر زلی پولیسو ویان ظهیر خان مشال او ریډیو ته ویلي چې د خیبر زلی د پولیسو غوښتنې ډی پی او سلیم کلاچی ته رسیدلی او دا به لوړپوړو چارواکو سره شریک کړل شي دوی زیاته کړه چې ښایي پولیس د جنوري په 10 نیټه خپل احتجاج وزنډوي او ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ ضد ویکسین وچولو را روان کمپین کبا خامخه برخاخلی
په دیسره مو پولیو اورډر چکم ده نه ناغه می شوکړو سکیورټی پلان 10 تاریخ چراشی بیا پته لګی پیر ورځ نه پولیس شروع کیږي کوي وی ان شاء الله
په 2023 کې د 25 مې نی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو او دیسره د پخوانې فاټا خاصدارو لیویزو حیثیت هم ختم کړل شو او د پولیسو حیثیت ورکړل شو د پخوانې فاټا یعنی موجوده قبایلی زلو کې د پولیسو شمیره سباندې 28,000 نفر ده د خیبر زلی پولیسو له دفتره تر لاسه شو معلوماتو له مخې په خیبر او نورو قبایلي زلو کې په مرحله وار توګه د مختلفو تربیتونو ورکولو نه پس په زرګونه پخوانی خاصدار او لیوی ځواک کسان پولیسو کې شامل کړل شوي او ځنې پکې سپیشل برانچ سی ټی ډی او نورو څانګو کې هم ګمارل شوي او پر روان وخت کې بعد دوی مراعات او حیثیت د بندوبستی ضلع پولیسو سره برابر کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې مونږ لې شي مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خبرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شي
اور زونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب باندې تاسو بیل بیل تفریحي او خبری ویډیوګانې د مشال ریډیو له چینل خبريږي که تاسو ځان نه سبسکرایب کړئ نو یوټیوب ته ورشي مشال ریډیو ولټوي او ځان ورسره سبسکرایب کړئ په دې توګه به تاسو ټولې خبری او تفریحي ویډیوګانې په اسانۍ سره او په وخت ولیدلی شئ وس تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا ویل شوی چې د قبایلي ضلعو 55% ماشومان او 40% ماشومان یعنی جنکۍ سکولونو ته نه ځي دوی د جنوري په 15 په یو غونډه کې دا فیصله کړې چې اوس به دوی ریشنلایزیشن معنی هغه سکولونه چې کارکردګي ښه نه وي په فنی یا مسلکي ادارو باندې بدلی په افغانستان کې هم داسې خونځي شته دی چې هغه د بیلابیلو مسلکونو لپاره دی او کله چې تیز د کوونکي فارغ شي کاغوی په هنتون نه هم وای نو په خونځیو کې دومره زده کړه کړي چې د هغه خپل مسلک په برخه کې پوره کار کولای شي شانواز ترګزی درته په دې اړه باندې رپورت لري چې د خبر پختونخوا د تعلیمي ادارې د چارواکو څه پلان دی
د خیبر پختونخوا نگران حکومت وای قبایلی زلو کې لاس لکه ماشومان سکولونو ته نزی د حکومت شمیرو تر مخه هغه ماشومان چې په قبایلی زلو کې وسیږي سکول ته د نتلونکو ماشومانو برخه پکې 55% جوړیږي. د جنوري په 15مه د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین په مشرۍ کې د صوبای ټاسک فورس غونډه کې دا هم ویل شوی حکومت به داخله مهم شروع کوي او د 15 تر 14 کالونو پورې ماشومانو ته به د تعلیم ضرورتونه پوره کوي. د انساني ترقی قومي کمیشن محمد دومشر ریحان شاه مشاد رډو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې په وینا شاوخوا 14 سکولونه جوړ کړي. ځینې مدرسو کې هم د کمیشن لخوا ورته استادان ورکړي خو بیا هم دغلته تعلیمي شرح لکه د بندوبستي سیمو په شان نه ده.
د سرکار دا پالیسی ده په 1.5 کیلومیټر چاپیرچل کې به خامخا پرایمری سکول وي. که زه صرف په مومندو کې ویم د یو سروې مطابق د 120 نه برس پرایمری سکولونو یا کمیونټي سکولونو ته په مومند ضلعه کې ضرورت شته دی. دویمه غټه وجه چې ماشومان د سکولونو نه بار دي او خصوصا ماشومان هغه غربت نو هلته د ترانسپورټ سهولت نشته دی روډونه نشته دی په قبایلي دغه علاقو کې څه داسې ماشومان او ماشومانې دي چې هغه خو سکولونو کې داخل شي خو په منځ کې تعلیم پرېږدي کوم هغه ته موږ ډراپ آؤټ وایي.
یاد کمیشن وخت وخت سکول ته د نتلونکو ماشومانو دپاره مهمونه چلوي. دوی تیرو وختونو کې د ویلکم ټو سکول یا سکول ته په خیر راغلي په نوم داخله مهم کې هم برخه اخیستې وه. د سرکاري شمیرو سره سم 40% جینکې هم په دغه سیمو کې سکولونو ته نه ورځي. نو دوی بیا زیاته کړې ده غونډه کې دا هم فیصله شوې چې د سکولونو ریشنلایزیشن معنی کارکردګي به کتلی شي او که کوم اضافي او یا فالتو سکولونه وو هغې کې به فني تعلیم ورکول شروع کړي. ریحان شانه مشال رډیو پوښتنه وکړه که ماشومان سکول ته راوستل هم وي نو هغوی یا یې مور پلار پوهول به څنګه ممکنه وي چې خپل ماشومان سکولونو ته خامخا ولېږي؟
سرکار سره دومره بجټ نشته دی فنډ ورسره نشته دی پرایمری سکولونه نشي جوړولی. نو کمیونټي سکول یو کنسپټ دی په اجره کې په جماعت کې خی نو هغه ته موږ بلډنګ جوړ نه کړو خو یو سکولم جوړ کړو هغې لم استاد مقرر کړو. دغې نه علاوه موږ په دې قبایلي علاقو کې په هر کلي کې کو دوه درې نه نو یو مدرسه خامخا شته دی. موږ د هغه مدرسې محتمم سپورټ کو د دینی تعلیم سره عصري تعلیم هم موږ سټارټ کو سکول ایجوکیشن هم موږ شروع کو. دغې نه علاوه چې دغه ماشومانو ته سکالرشپ ورکړل شي.
پرونی غونډه کې دا هم ویل شوی په دینی مدرسو کې به د دینی زده کړو ترڅنګ رسمي یا دنیوي تعلیم ورکول لپاره هم ګامونه پورته کولای شي. ولې دا هم چې د کوم استادانو ډومیسایلونه د زمشوي ضلعو وي او هغه په نورو ضلعو کې ډیوټي کوي نو هم د هغه سیمو استادان به د بندوبستي سیمو نه خپلو ضلعو ته لیږدول کیږي چې ورسره به د استادانو کمی هم پوره شي او ممکنه ده تعلیمي شرح هم ورسره زیاته شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ جواندی خبرونه او تفریحی پروگرامونه ترتیبوي. لامون سراوسی
اوریدونکو تاسو هم بشال ریډیو سره اوسئ. اوس تاسو یو ریپورت دراورو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نیولو مخکې هر کال هلته په زرګونو پښتو کتابونه چاپېدل خو اوس دا چاره ټکنې شوې ده. په خبر پښتونخوا بلوچستان کې هم دا کار ډیر توند نه دی او وجه یې دا ده چې لوستونکي کم دي او ډیر خلک په کتابونو باندې پیسې نه ورکوي. په 2023 کال کې دغلته څومره کتابونه چاپ شوي دي په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ تاسو ته دروړو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2.5 سوه کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوې دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مدد دي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهمه کتابونه په دې کې شته، په دې کې ژباړي شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
نو سر چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډیر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې سل کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سه تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کال شپږ کال وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو او ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه وایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکند کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډیر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلشرز په دې ربی راهي وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پوهنتونونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 68 مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتلی شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بېلابېلو وختونو کې دی د چاپ نه راوویستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتله روان کال په افغانستان کې ډیر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډیر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډیره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوال